د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په سبا د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي. دی به د خپل حکومت راتلونکي کال لپاره پلانونه او دا چې د حکومت ترجیحات به ایسوي کانګرس ته وړاندې کوي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې غواړي د امریکا سره د بېش قیمته قدرتي زیرمو په اړه لوزنامه لاسلیک کړي او د امریکا سره خپلې اړیکې بیرته پر ځای کړي. په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ بېګا شپې 12 بجو نه تر سهاره پورې په لویو او وړو وسلو سره ډزې شوې. ځایي امنیتي سرچینې تاییدوي او وایي چې په دغه نښتو کې درې اپسي ځواک سرتیرو په شمول 15 تنه جوبل شوي. او د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د پروري میاشتې راپور وایي چې په نارامه صوبو پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو بریدونه په سرګند ډول زیات شوي او پنجاب په دغه موده کې له دغو بریدونو خوندي پاتې شوی. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو موږ سره اوسئ.
ستړي مو شي زما شپه من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګلرز د کال 2015 مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمې او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په سبا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. دی به هڅه کوي چې د خپل حکومت راتلونکي کال لپاره پلانونه د کانګرس غړو ته وړاندې کړي او دا چې د حکومت ترجیحات به ایسوي. په دې کې په دې اړه باندې نور تفصیل لپاره زو زمونږ همکار نصر الله پلو ته چې دا وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دی او تر کله کې نو فلاس لري مشه مننه نصر الله. د صدر ټرمپ سبا نه وینا کې مهم ټکی څه دي؟
په شلم تاریخ باندې شلم جنوري باندې صدر ټرمپ حلف واغسته. د شلم جنوري نه تقریبا وګورو نو دا شلم فروری شو په څلورم مارچ نو لونیم میاشت کې وکتل شي. نو دا کوم وینا چې کینو دا با جاینټ یا کانګرس ګډ غونډه ته کوي خو دې ته سټیټ اف د یونین چې کوم خطاب وغه ورته نشوي لیکل ټیکنیکلی ځکه چې یو کال نه دی پوره شوی. خو په دې کې چې کوم لاس تراوړنې دی په دې باندې او مخ کې بچ کوي په دې خبرې کوي. نو په دې یو میونی مو میاش کې چې کوم لاس تراوړنې کړي دي نو دوی خو زیاتره په دې دا سټایلی هم د وخت په وخت باندې هم کوي. دا غا ډاج دی چې هغه د حکومت د خوالی د پاره یو محکمه جوړ کړي د هغه د ګورنمنت افیشنسی کوي او بیا هغه چې کوم مشري چې کوم کوي نو هغه یو مشهور شخصیت ایلن ماسک کوي. نو هغه خلک کوم وی چې په حکومت باندې بوج وی زیاتره نو کریانی په مرکز کې یا کفیډرل کې وی بیا یو ایس ای ای ڈی ختم کړ په دې اړه باندې به خبرې کوي. هغه سيزونه چې کم دوی ورته وی چې هغه سپندنګ یا خرچې د حکومت بچول. نو دا به د هغه مهم موضوع یو کې د چې هغه وستای هم بیا دویم موضوع چې کوم د هغه ایمیګریشن دا غیر قانوني کډوال چې کوم امریکای تر روان دي او هغه په پوله باندې نو وخت په وخت باندې الیکشن کې هم هغه چې کله ووټ تک پر خبرې کولې خلکو نه ووټ اغستون په دې موضوعاتو باندې خبرې کړې وي. اوس په دغه نورم سختوي په دې اړه باندې چې کوم خلک غیر قانوني راغلي دي او بیا غیر قانوني توګه باندې تاسو کرایمز کړی دي نو هغه بیا ګوانتنامو به جیل ته هم لګلی دي او پیټ هګز چې کوم د دفاع وزیر دوی هم تللی دي. نو دا بر دوی د دویم موضوع چې کومه ده مهم موضوع چې کورنۍ موضوعګانو کې وکتل شي. خو بیا د پاک امریکا کې د ګرانۍ او بیا د ټیرفس چې امریکای نه څوک څه اخلي او بیا امریکا د چانه څه اخلي نو چې دی سودی وایي زموږ نه څوک څه اخلي او پاره باندې څومره ټیرف وي خو بیا چې بهر نه سي اخلي دی هغه زیات ټیرف به فلګو. کبیا دی د ایمیګریشن سره هم دغه موضوع تړلې ده چې د کینیډا سره او بیا د مکسیکو سره چې دوی خپل د پولیسو ساتنه خنه کوي نو 15% چرف پاغو باندې یا تعرفه لګولې او دغه شانتي په چین باندې. نو دا به هم د سبانه لاګو کیږي. نو دغه باندې مهم موضوع بیا به مهم موضوع چې کوم ده نو هغه به د یوکرين په اړه باندې کوو. کتل شي د حکومت ډیر سپندنګ یا دی وچ د 3.5 بلین نه زیاتې پیسې ورکړي دي. دوی په پخوانی صدر جو بایدن باندې نو کوم کوي چې داسې پیسې ورکړي دي چې یورپ ته خو بیا هم ګارانټي شته چې هغه به تاسو واخلي خو موږ له بس را کوي. نو دوی بیا په مادنیاتو باندې خبره کړې و چې هلته چې کوم نادر مادنیات دي هغه به امریکای ته ورکوي. په دې اړه باندې یو غونډه هم شوه په 23 فروری باندې. هغه بیا د چکل صدر زلنسکي راغله نو هغه داسې ترخه شوله خو صدر زلنسکي ویلي چې هغه تیار دي چې دغه په دې باندې لیکنه وکړي. او بل بیا د مهم موضوع چې کوم د منځني ختیځ کې روانه ده نو هغه د غزې په اړه باندې که څه هم په 23 فروری باندې دوی د کلچ جاینټ پرسر کړو یا کانفرنس کړو د بنجامین نتنیاهو سره دوی دا خبره کړو چې به خالی شیال ته به خالی کوه خلک به وباسو هغه نږدې چې کوم گاونډي هیوادونه دي یا دغه سټل کیو دغه ځای به خخ کوله جوړ کو بدل ایسټ رویرا به جوړ کو. خو په دې باندې بیا سخت نیوکه راغلی وي. نو اوس که څه هم د میډل ایست یا په غزه کې چې کوم د اوربن پلان او اوربن اولنې پړاو چې کوم دی نو هغه ختم شوه دی او هغه مخکې ایکستند شوه یا توسیع پکې نه ده شوه نو په دې اړه باندې به خبرې کوي
ډیر مننه رسول الله صلی الله
علیه وسلم
مننه ژوند دې اوس
دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې غواړي د امریکا سره د بشقیمته قدرتي زیرمو په اړه باندې لوازنامه لاسلیک کړي او د امریکا سره خپل اړیکې بیا ته پرځای کړي نو موري د خبرې په لندن کې د روپي هوادونو د مشرانو سره غړي خبري غونډه ته د وینا په وخت باندې کړي دي د ویلي دي چې د روس سره د دریو کالو روانه جګړه یې هواد د امریکا په ملاتړ کړي ده د نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام د وخت مسره سټوډیو کې ناشته ورته کړل کوم محمد اکرام سلیم شي
ډیر مننه
مننه محمد اکرام ک لومړی دغه تر شو چې د اوکرين صدر د تیر جمعې په ورځ باندې چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره کوم خبري غونډه توینا کول او بیا غي کې تو دی خبري تو دی شوي او لندن ته لاړ د لندن کې تلته کې د روپي هیوادونو د مشرانو سره د دیناستو شو خبري کمپسته وینا وکړه نو کپدی باندې دغه کې چې د امریکا له خوا کوم مطالبه ده د دې چې کوم خارجه وزیر دغه کړي و چې ګنی بخنه دی په دغه خپل وینا وغوړي دا وسوي چې کینې زه واړم چې د امریکا سره دغه لوزنامې ته تیاری مو کړی
یو خبره چې د کله لندن ته لاړې نو د لندن کې د صد اتلس ملکونو مشرانو خاص کر پدې کې زیاتره یورپي ملکونو هغه ورسره خپل مرسته او ژمنې خوډلې کیر سٹارمر چې خپل د غونډه کوربه توپ کو د برتانی وزیر اعظم هغه ویل چې دا وخت د خبرونه دی بلکې دا د ګام پورته کولو وخت دی یورپ په چکم دی نو هغه به هیوی لفټینګ کوي زیات بوج په اوچتې خود دې سره سره یورپي ملکونو دا کوشش هم کړی دی چې د زيلنسکي او د امریکای په منځ کې هغه چې کم تګ را تګ دی هغه برته پدې کې او تګ را تګ د هغه په منځ کې چې کمې رابطې دی هغه برته پدې شي هغه کار وکړي ځکه چې هغه تپتر چې د امریکای بغیر ګران ده ممکن نه ده او تاسو چې کوم خبر وکړل نو زيلنسکي خبره ترېم کړی دی د میډیا سره هغه وایي چې به تیار دي چې برته کله ته بلنه ورکړې شو دا به امریکای ته ځي خبرې اترې وکړي او تړون کول ته تیار دی خو دا وجه دا وګوري چې په تړون کې سړي نو منسکيلا اوس هم اختلافات لاشتري دا غي ورستو د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو ویلو چې د بخنو غواړي پرون په ټروت اند سوشل میډیا باندې د ډانلډ ترامپ بیان راغلی دی چې کچر تدوی د پیوتن سره تړون کیږي دوی به د روس لپاره کې لک فکرمندي او دوی به زیاته توجه په سور کې دلته په امریکا کې چې د ډانلډ ترامپ خپل کمی تګلارې دي ځکه چې هغه باغی کې لیکلي چې مايګرنت ریپ ګانګز چې کوم د ځنې د مجرمانو ډلې دی هغه د پاره د لفظونو استعمال کړی دی ډرګ لارډز مخدره مواد چې څوک داغي مشري کوي مرډرز یا قاتلان د هغه خلک دی یادې چې کوم دلته په غیر قانوني توګه باندې دي نو د په خپل تګلار باندې زیات فوکس یا توجه ورکړي او د دې سره سره یو خدای چې مايكل وارز دا د ټرمپ امنیتي تګلارې اډوایزر یا مشاور دی نو هغه ویلي کوم څه چې دوی توازه نه هغه دایری چې آیا د جنگ ختمون لپاره یعنی د یوکرين د جنگ ختمون لپاره زمونږه یعنی د امریکای او د زيلنسکي چې کوم ګولز یا مقصد آیا هغه شریک دی او کنو او دوی ته دا هم واضح نه و چې آیا زيلنسکي د سولې ته د تګ لپاره تیار دی او کنو
صحیح محمد اکرام په دې کې کستاسیات شنو د زیلنسکی په ویناو کې یا خبری کانفرنس کې په ګډه خبری کانفرنس چې صدر ډونالد ټرمپ سره کړو پای کې ماغه دا خبره کړې و چې څومره د لوزنامې خبرې کیږي نو په دغه کې دا خبره د هم پکې شامل کړې شي چې موږ ته په امریکا د ضمانت راکړي چې روس په بیا په یوکران باندې حمله نه کوي او په هغه باندې لکه د امریکا لخوا صدر ټرمپ ورته ویل چې دغه د لوزنامې د سل پیسدو صرف دوه پیسد برخه ده په دې باندې به مغې منصر رضا شي خو لا په دې باندې سوال نه شم په دغه کار کې دی شي او لا موږ چې کوم دی نو لکه پروسه د خبره تر روانه ده نو یو خدغه شوله یو سباته چې کوم د امریکا لخوا یا د صدر ډونالد ټرمپ په پالیسي کې چې کوم صدرتي احکامات لاسلیک کړي پای کې د ټیرپس د لګولو خبره شي وو په مکسیکو کینیډا په چین باندې سباته هغه عملی کیږي او هغه به د غری په اړه باندې کوم غوښتنې کوم تاسو
اولنې چې تاسو کوم خبرو کړې به دا غي مختصر وي مچې چونکه لوزنامونه شولنو سم خطرانه لید خو البته د لوزنامین مخ کې دغه کانفرنس ته مخ کې دا خبره مخ ته راغلی و چې یوکرين وایي چې دا د پکې شامل شي چې امریکا یو قسم ضمانت شي یا ضمانتي شي نو دا یو خبره راغلی و چې یو جنرال سټېټمنټ یو عام د معمول بیان به پدې کې وی چې امریکا دی د امریکای د نوم په دې کې شامل شي ځکه چې دا یوکرين غوښتل د امریکای نوم ډیر غټه نو یو خدای خبره شوله دلته چې د کم د ټیرپس یا د امریکای ترتلونکو سامانونو خبره ده نو اغلا په زیات باندې هاورد لټنک د کامرس سیکریټری دی د امریکای د انتظامی هغه ویلي دي چې په دې کې د شي کیمرا وسیلې شي لکه دا یو اشاره ده هغه په خپل ویلو چې سچويشن از فلوئید لکه لا هر څه ډیر واضح نه دي کې د شي د ډانل ټرمپ پورې چې هغه په دې کې کوم بدلون کوي او کنه زبر هغه صرف د ویم چې په مکسیکو او په کینیډا باندې پنځه وشت فیصد ټیکسونه لګوي چې امریکای ته دغه کم سامانونه راځي او د مکسیکو چې کم ایکسپورټس دي یعنی برآمدات د خپل ملک نه کوي دغه اتیا فیصد هغه صرف امریکای ته راځي نو یقینا د مکسیکو لپاره تلون نه علاوه بل ډېر ګران بخکاری او چې کم کلاډیا شاین بام د وزیر اعظم ده د مکسیکو مشره ده نو هغه ویلي چې موږ کوشش کوو چې تلون ته ورسیږو ډانل ټرمپ په دې ډېر وړو ملکونو مکسیکو کینیډا او چین په دې باندې ټول لګوي چې دلته مخدره مواد او خاص کر فنتنل هغه جوړیږي په چین کې جوړیږي او هغه دا وایي چې د مکسیکو په بارډر او د کینیډا په بارډر باندې بیا دلته راځي قسم د کینیډا په بارډر یا پوله باندې هغه ډیر لګ راځي د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلی چې دیره پاره یو زار یو مشر ول ټاکلې دی چې هغه یقیني کی چې د کینیډا بارډر د دیره پاره استعمال نشي خو د کینیډا په بارډر باندې بیا ډیر کم راځي زیات د مکسیکو په بارډر یا په سرحدي پوله باندې راځي البته د چین لپاره چې د مخ کې کم لس فیصد اعلان کړو چې د چین په سامانونو بل لس فیصد لګوي نو سبانه هغه دوی شل فیصد تکړي شل فیصد د پچینې سامانونو باندې منګه ټیکسونه لګو
ډیر مننه محمد اکرم صاحب
ډیر مننه
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبرې خبرونه ته غوږی ای په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د بیګاش په 12 بجو نه تر سهارا پوري د سپکې او درنی وسلې سره دزې شوې دي او ترسه دغه دزې تر نو وخت روانې وي په تورخم کې د امنیتي سرچینه لخوا دغه پیغې تایید شوې دي وایي چې په تازه وینخته کې درې ایپسی ځواک سرتیری په شمول 15 تنه جوړل شوې دي د دې خبريال په ریښنواري ده دغه نور تفصيل تاسو ته خپل راپور کې وای
په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تازه خطو د لاسه ځای خلکو باچامینې نه کړی راکړي او ګړ مسافر په تورخم کې رئیسار شوې دي بلخوا سوداګر وای په دې لسورزو کې روزګار سره تړلې خلکو ته ډیر مالی زیان او وختي او د مالونو ډګ گاډي تورخم نه بیرته ستانه شوې دي
بالکل د یو حقیقت ته چې کله هم دا سوکیاګان راشي نو هغه ډایرک اثر په تجارت باندې شي موجوده چې کوم حالات راغلي او تقریبا نن هم ورځ ده چې بارډر زموږ بند ده نو په دې صورت کې چې کوم کالکولیشن دی د ایکسپورت فورمټ کې موږ تقریبا یو اشاریه 15 میلیون یو اس ڈی په حساب باندې یو میا نقصان روان دی. ورسره د امپورټ چې کوم دی هغه زموږ فیګر چې کوم ټچ کیږي هغه تقریبا 500 میلیون روپیز ټچ کوي موجوده چې کوم نقصان روان دی.
امنیتی سرچینې تور لګوي. افغان طالبانو د پاکستان غاړې ته ایوب نومي پوسټه باندې ډزې پیل کړې او روستۍ ځایي خلکو کورونه هم په نښه کړو. افغان طالبانو په تورخم کې د ډزو په اړه لاس نه دی ویلي او نه یې هغې غاړې نه تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې نه د شپې 11 بجو راهسې وروسته له هغې وتړلی شوه چې افغان طالبانو په ممنونه ځای کې ودانۍ یا تاسیسات کول. په تورخم کې رئیس شوي ډرایوران وایي د مالونو ډک ګاډي له تیرو لسو ورځو راهسې ولاړ دي او زیان سره مخ شوي دي.
موږ په بارډر کې دا چې کومه شپه باندې راکې و تو په هغې شپه باندې ګیټ بند شو. ترانزیټ هم رابار کړی دی د کراچۍ جنسو والا او کشتم والا دا هیڅوک نشته دی او راغلي دغلته ولاړ یو بس لارې مو ولاړې دي خدای سره ته او هېڅ موږ سره د چا کار نشته ځکه چې موږ راکې وتي باید زمونږ کار وشي مونږ چش کړن ولې مونږ ته خو مخه خوشی دا کنه باید زمونږ کار خلاص شي او گیټ پاسونه راکې او مونږ روان شو او خط اوان سره مخ یو کنټینر دی ډمارج دی کیسی دی غټه لوبه د زمونږه.
د مارچ په دویمه په تورخم سفری نقطه کې د پاکستان پوز او اف سی زواک لوړپورو چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د پولي د پرانستلو په اړه ناسته شوې وه. خو د ناستې ګډونوال د لارې پرانستلو باندې نه و سلا شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د فبروري په 28 د تورخم لارې د تړل کېدو په اړه خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي و دغه لار د افغان طالبانو له اړخه د یوې پوستې جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې او دواړو خواو له اړخه یې د پرانستلو هڅې روانې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بېطرفه خبرونه بحثونه او څېړنې کتلې او اورېدلې شئ. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata ladi vasarose
د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلي دي چې افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت سره د مذاکرات لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او اوس د مرکزی حکومت لخوا د جرګې د شرطونو یا ټي او آرز د منځوري په تمه دي. څېړونکي وایي چې دا وخت د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي نو ځکه قوي امکان نشته چې دغه خبرې ترې کامیاب شي. د ډیوا خبریال عثمان خان په دې اړه باندې د څېړونکو نظر اخستی.
د نوخار اکوړي حقانی مدرسې کې رضان مرګي بری درستا خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د امنیت په سر مذاکرات او د پاره د مرکزی حکومت نه د شرطونو په سمدستي توګه د منځوري غوښتنه کړې ده. سیړونکو وایي افغانستان او پاکستان خو د مذاکرات او اوازی کوي خو په شاه د سخکاری چې دوی خبرو اترو ته آماده نه دي.
زما په خیال باندې د وفاق د طرفه د ورستو کېدو سو وجوهات شته دی. هغه وجوهات څه داسې کېدی شي چې یاره سسیزونه وفاق ته داسې ښکاري چې هغه افغانستان باندې کول غواړي یا افغانستان په خپل ټرمز اینڈ کنډیشن باندې کېنول غواړي. نو تر دغه وجه چې دی نو وفاق هم وروسته کېږي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی روان کال د جنوري میاشت کې افغانستان سره دواړه خيزه چارو سمولو د پاره د یوې جرګې استولو اعلان کړو. صوبایي حکومت ویلی د ترهګرۍ مخنیوي د پاره به قبایلی او ځینې نور مشران د کابل سفر کوي. خو د دې پترس کې د سرحداتو مرکزی وزیر انجنیر امیر مقام او د پاکستان دفتر خارجه دریس پل کړو چې کوم یو بل هیواد سره مذاکرات کول د صوبې د حکومت د واک لاندې ناراضي. پرون د اتوار په ورځ وزیر اعلی علي امین ګنداپور پیښور پېښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره لیدلی. لیدنه کې به دواړه ښځه چارو، تجارت، سیمه ایز امن او ځینې نور موضوعاتو خبرې شوي. خو څېړونکي بیا وایي په داسې حال کې چې دواړو ملکونو په مابین کې د کډوالو تر څنګ د تورخم په پوله کومې کشالي روانې دي، امکان نه لري چې دغه مذاکرات ګټور وګرځي.
نو داسې وخت کې چې دي مطلب دا لکه یقینا دا دا چې هلته جرګه ځي یا خو خیر مطلب لکه دا خو اول خو به ابتدایي رابطې وي، هغه نه پس به بیا چې کله ټی او آر منظور شي بیا به مطلب دلته نه چې دی یو ابتدایي رابطې کیږي، بیا به جرګه لیږي. نو مرحلې پکې ډېرې دي او داسې حالاتو کې چې دی آلریډي مطلب لکه چې افغان ټی ټی پی چې دی د هغو مطالبین ډېرې سختې دي. نو دا چې دی لکه مطلب ډېر امکانات نشته چې دا مطلب یو خو ټریک باندې به دا پروسس چې دی روان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په داسې حال کې افغانستان سره د مذاکرات کولو تکرار کوي چې صوبه کې ترهګرۍ پیښې سیوا شوي. غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز خپل تازه رپورټ کې لیکلي، پاکستان کې د 13 فروری په میاشت کې یو کم 80 وسلوال او ترهګریز بریدونه شوي. تر ټولو زیات 40 بریدونه پکې خیبر پختونخوا کې شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې تحریک انصاف د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په کال 2020 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د واکمن طالبانو په منځګړتوب د ټي ټي پی سره خبرې شروع کړې وي چې پکې کابو درې میاشتو دپاره ډزبندي هم شوې وه، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شوي وو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز یا فیکس د فروری میاشتې په راپور کې وایي چې په نارامه صوبو پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو په بریدونو کې سرګند ډول اضافه شوی، خو پنجاب په یاد میاشت کې له دغه بریدونو څخه بیخي خوندي پاتې شوی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد په خپل راپور کې راکړي.
د شخړو او امن په اړه کارکونکو غیر دولتي سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان کې 13 میاشت تر ټولو زیات 40 بریدونه یوازې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د شمیرو لمخې په پخوانی فاټه کې د 21 وسلوالو بریدونو په پایله کې 22 امنیتی سرتیری او 8 ملکی وګړي وژل شوې دي. د پیکس رپورت لمخې د پخوانی فاټه نه پرتا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې 23 وسلوالو بریدونو، 14 امنیتی سرتیری او 12 ملکی وګړي وژل دي.
خیبر پختونخوا کې د ټي ټي پی تر څنګ حافظ ګل بهادر ډله، لشکر اسلام او داعش هم فعال دي، خو ټي ټي پی تر ټولو خونړې ده. دا ځکه چې افغان طالبان ورته بشپړ املاتړ او اسانتیانې برابروي. هلته یې د تربیه مرکزونه شته، مشران یې هم هلته میشتي. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی دوام لري، په خیبر پختونخوا کې امن نشي راتلی.
پاکستانی پوز او حکومت داوا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهسه ناامني زیاته شوه، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي پاکستان د خپل ناکامي په دوی نه ورچوي. د پیکس رپورت لمخې د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا ورسته بلوچستان کې 22 بریدونه شوي چې پکې 15 ملکی وګړي، 10 امنیتی سرتیری او 11 وسلوال وژل شوي دي. پیکس په خپل رپورت کې ویلي چې د فروری په میاشت کې د پاکستان امنیتی ځواکونو خپل عملیات زیات کړي چې پترس کې 155 وسلوال وژلي. سیڑون کی وای چې تحریک طالبان او بلوس وسلواله ډلې اوس د پخوا په پرتله لا ډیر فعال شوې دي.
2021 کے بعد جو ایک زیادہ
جسے لدو سر یوشتم کال راه سے موږ یو منظم ٹی ٹی پی وینو چې خپل فعالیتونه یې له خیبر پښتونخوا څخه ټول هیواد ته پراخ کړي. هم داراس د بلوس بیلتون پلاور ډلو شمیره سیاته سویم او د دوی تګلار هم بدله سویم. اوس دا ډلې د یو ګډ چتر لاندې راټولېږي او نوې ستراتیجی جوړوي چې څنګه د ریاست په ضد مبارزه وکړي. ریاست ته هم پکار ده چې یو جامع فکر او تګلار خپل کړي.
دا په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو ځانمرګي برید او دوه بمی چودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ورسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې د ترهګرۍ د بشپړ له منځه وړلو عزم څرګند کړی و. په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو ذمهواري زیاتره تحریک طالبان پاکستان، داعش او بلوس بلتون پاله ډلو منلې دي. په بلوچستان کې د بی ایل اے بشیر زیب او آزاد ډلې بی ایل ایف او یو بی اے د ډیرو بریدونو ذمهواري قبول کړې ده.
بلوچستان کے ریاست اثر کمی کی خدا وسطہ وال ڈر و زور ڈیری کی داز کا چھ پاکستان ریاستی پالیسی سمینے دی حکومت حل تدا سے خلق راولی چھ لا عام خلق و سرا خڑی کے نہ لری دا خلق دا پیسو پزور سیاست ترازی ہو مہم سوکے آخلی نو سکا عام خلق ناراض شی او دا ریاست مخالفت تا اتری گی.
پکس د روان کال د لومړی او دوه میاشتو شمیرو کې ویلي د جنوري او فروری په میاشتو کې پاکستان کې ټوله 153 حملې شوې. 104 امنیتی عسکرو او 15 اویا ملکی وګړو په ګډون پکې 101 اتیا وژل شوې دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
Satellite TV Hello guys Salivirish Sata Padishantina Tasu pa Utel Satellite pa TV Taza Tola Au Betar pa Khabruna Behsuna Au Sirani Katale Au Aure Dale Shai The Utel Satellite Frequency Ya Sabe Au Ya Bi Au Ya Asharia Pinza East Channel Yo Saldre Hello guys Salivirish Sata Lady Vasara Osei
د بلوچستان صوبې وزیر اعلی میر سرفراز بوګټی منلې دي چې په صوبه کې د وسلوالو فعالیتونه سیوا شوي، خو وایي چې د ازادۍ د تحریک د کامیابیدو کوم امکان نشته. هم ورته وخت کې بلوچ ناقانونه ګرځول شوي شریک تنظیم براس په نوي او جدید ډول د جنگ کولو او بلوچ ملي پوز د جوړولو اعلان کړی دی. د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کوټې نوای.
په بلوچستان کې په د 13 فبروري میاس کې د توندلارو دو دیرس حملې سوي چې په کې لس امنیتي عسكر او 15 دیرس ولسی وګړي وژل سوي دي. دا هغه شمیر دي چې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل نوي رپورت کې جاری کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختي ویلي دي دایمنه چې د بلوچستان د امنیت حالت د خفقان تر حد خراب سوي دي.
ما کله ویلی چې د امنیت وضع نه ده خرابه، زه خو په خپل دا وایم چې د امنیت حالت تشویش وړ دی.
سمو دا وړاندې د پاکستان د خامی اسمبلی د اپوزیسیون مشر عمر ایوب او د خامی اسمبلی غړي مولانا فضل الرحمن ویلی وو چې په بلوچستان کې د امنیت حالت تر دې حد خراب شوی چې هلته اوه یا اته ضلع د ازادۍ د اعلان کولو په حالت کې دي. دوی دغه خبرې په داسې وخت کې کړي چې په وروستیو میاشتو کې د بلوچ وسلوال نه قانونه ګرځول شوی تنظیمونو له لوري د لویو او وړو مرګونیو بریدونو په ساعتونو ساعتونو د لارو تړلو د لیویز او پولیس پر څوکیو په ساعتونو قبضه کولو ذمہواری په منلو کې زیاتوالی راغلی.
وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہاوی خویلی چ دلتا پ و ات ضلع د ازادی اعلان کوي. د محمود خان چکزی لورخونه پرتا د عمر ایوب د وی کوڅی نوم وخای چې هغه د ازادی اعلان کوي. زور توایم تاسو د بلوچستان دوره وکړی بیا به معلوم شي.
د دې داو سربیر امیر سرفراز بوکټي د امنیت وضع په چټکۍ سره د خرابېدو په لاملونو کې یو لامل د عمر ایوب د ګوند تحریک انصاف د عمران خان د وخت د حکومت له بلوچ وسلوالو او تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې او وسلوال کمانډرانو سزا معافول او هغه خوشی کول بولي. د داوه کوي چې په هغوی کې زیاتره خلکو بیرته وسله اخیستي او جنگي کیمپونه یې جوړ کړي. په خبره یې بل لامل د امریکا له افغانستان څخه لوتلو پس د هغوی پاتې سوي جدید اسلحه په غلا خرڅ سوي چې هغه شرخوشو له په لاس ورغلي. د هغه په ټکیو وسلوالې ډلې تر دوه کیلومتره پورې په تیاره کې لیدونکي جدید اسلحې لا هم لري. د وزیر اعلی له دې خبري کانفرنس رسم د بلوچ راجی اجوی سنگر یا براس په نوم د بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلیکن ګارډز او د سندو دیش ریولوشنری آرمی تنظیم یو شریک اعلامیه خبر سوي چې تنظیم براس به په راتلونکي کې په بلوچ ملي پوز بدلوي. دوی داوا کړي چې د بلوچستان پر ټولو مهمو لویو لارو د خپل فعالیت نور زیاته کولو ترڅنګ به په نوي انداز له تنظیمېدو سره سم د پاکستان او چین پر وړاندې له نوي ستراتیژي، ټکنالوژي او د میډیا له لارې سره جګړه نور هم تیز کړي. هغوی تور پوری کړی چې پاکستان او چین د بلوچستان شتمنۍ لوټي چې دوی به په هر قیمت مخه نیسي. اوسنی او پخوانی حکومتونو دا ډول تنظیمونه د پاکستان دشمن او د دشمن قوتونو لاسپوڅي بللي او ویلي چې دوی د پاکستان ماتېدل غواړي خو کله به هم کامیاب نسي. د وزیر اعلی بوکټي په وینا دوی په پوره او هر اړخیزه ډول د وسلوالو پر ضد عملیات په ډیر محتاط انداز کوي او برای به د ریاست وي. حافظ الله ستوری شرانای، وی او ای، ڈیوا، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. بلوچستان کې د بیدرګه شو کسانو سازمان دا وکړي چې په تیرو دوو میاشتو کې تر سلو زیات کسان په جبري توګه بیدرګه کړی شوي او هم دې له کبله د صوبې په لویو لارو باندې احتجاجونه روان دي. حکومت وایي چې د لویو لارو په تړل کېدو د خلکو مشکلات زیات شوي. تفصیل له کوټې څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور وایي.
د کوټی په متواد کلب کې و خبری کانفرنس د وینا پر مهال د ټکری بهادر کیازی کورنۍ وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې هغه بيدرکه کیږي. تر دې لمخه هم هغه ډیره موده په زور باندې بيدرکه سوی وو. بیا یې په باولپور کې را څرګند کړی و عدالت ته وړاندې کوي هغه عدالت خوش کړ. دوی وویل چې بشیر احمد محمد حسنی هم د کوټی له بروري څخه له خپل کور څخه پورته کړل سوی دی چې تر اوسه پورې هیڅ درک نسته. حمله دی وجی رشتدارانو یا پنوشکی کی د کوټی تپتان پر لوی لاره احتجاج پایل کړی او هلته په حب کې هم د کراچی پر لاره باندې پرلت شروع سوی دی.
اوس بیا په دویم وار علی رضا کیازی د ورور سره بدرکه کړی دی. کور ته دننه راغلل تشدد ور باندې وکړي پورته کړل. د کور کسان را څخه پورته کړی بیا دړکه هم راکوي شي احتجاج مکووي.
د بیا درکسو کورنوی سازمان وایس پار بلوچ میسنگ پرسن مشر نصر الله بلوچ داوا کوي چې د جنوري په میاشت کې 55 او د فروری په میاشت کې بیا 45 کسان بیا درکسوي دي. د د په خبره چې پر دوی باندې کتوروي و عدالت ته دی وړاندې کړی. د بیا درکسو کسانو د کورنۍ د داوا په باب بلوچستان حکومت تر اوسه پوری جواب نه دی ویلی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی وی او خلکو ته د احتجاج حق ورکوي، لیکن د احتجاج ځای په ګوته کول د حکومت کار دی او د لوی لارو له تړل کېدو سره و خلکو ته ستونزې پیدا کوي. د بلوچستان حکومت دا هم ویلي دي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د بدامنۍ او د احتجاجونو له سببه د بلوچستان لوی لارې شپږ اویا ځله تړل سوي وي. د بلوچ یک جتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیا ویلی چې څو ورځې لمخه په جبري توګه د 15 بی درکسو کسانو مړی د کوټي سنډیمن روختون ته راوړل شوی وو چې ټوله په ډزو باندې وژل شوی وو. په دوی کې څلور و کوټي تنز د شعبان او بل بیا لاواران زخه ترلاسه شوی وو. پولیسو ویلي چې د شعبان په سیمه کې دا کسان پر عسکرو باندې له بریده وروسته په عملیاتو کې وژل شوی وو. په حکومت کې موجود ځینې وزیران پر لویو لارو باندې د امنیت د پرځای کولو او د وسلوالو په ضد د اپریشن کولو مخالفت کوي.
یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, روڈ بلاک ہو رہے ہیں, روڈ
بند ہو رہے ہیں, نہیں دی کول پکار روڈو نو لارے تڑل شوی دی دی وجوہات قتل پکار دی زمنگ د پارا یو لاردا هغه د خبر اترو تا
د بشری حقوق سازمان وی سی دلته نه یوازې د تشدد پیشی زیات سوی بلکې د خلکو په جبري توګه د بے درکه کېدو پر زیات سو پیشو باندې هم تشویش شو دلې دی. حمید سمسور, وی او ډی وا, کوټه.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په نه کسیزه ډله د نیتن فورټر په مشرۍ کې نن پاکستان ته رسیدلې ترسو د و عرب ډالرو د پور پروګرام د لومړی بیا کتنې بهیر پر مخ یوسي. د پاکستان د خزانه وزارت سرچینې وایي چې دا خبرې به تر 15 مارچ پورې دوام وکړي او د هیواد د کال 2040 او 15 مالی پالیسی پټاکلو کې به مهم رول ولوبوي. د ډیو خبريال الیاس خان صاحب را سره دا وخت اسلام آباد نسکایپ دلارې ملګری شو او ترکلې کوي. الیاس خان صاحب ستوري مشي
ډیر مننه تاسو ته خوشاله اوس
مننه. الیاس خان صاحب, د IMF چې کوم نه کسي ز وفد دیغه اسلام آباد ته ورسید, د دې ناستې به د چا سره کیږي او مهم ټکی به سید دغه سفر مهم غرض بسی؟
جی اشفاق صاحب, بالکل دغن هو کسیزه دل اسلام آباد رسیدلې دا کم بچی د خزانه وزارت دغن د سٹیټ بینک اف پاکستان پلاننګ کمیشن او ورسره سلور وړو صوبو استاد سره هم په دې 15 تاریخ پورې دغه پیلابل غونډه کوي او چې کم رومبیل پړاو بږي هغه خو تکنیکی خبرې اترې بکی کی او په دویم پړاو کې بیا پالیسی باندې خبرې اترې کیږي. دا پتا سه حال چې بجټ تیاریانه هم په اسلام آباد کې شروع شوه دي او IMF چې کوم اهداف ورکړي دي دغه او بیلین ډالر پور ورکولو سره یا شرطونه وته ویل کې ویل شي تاسو هغه په ګوري چې آیا پاکستان په دې کې پسوم را باندې کامیاب شوه دي, ګامونه پورته کړی دي او پسوم را کې ورته اوس هم ناکامی دا یا هغه ته نظر رسیدل چې کوم چې IMF وړي په دې کې سیړون کې او اقتصاد پوهانو دغه وینا دا کسه هم پاکستان په دې کله نشي دا حکومت راغله تقریبا یو کال یو شو نو چې کوم هغه 2023 کې یا سلیریش پړون بنو راځو چې کوم خطرې وې چې د ډیفالت طرف ته د هواد یا اکانومي روانه ده دا غې نه خو دې راوته دي د IMF په دا دویم پروګرام روان دی روبه دا درې بلین ډالر او چې کوم هغه سر ته رسیدلې او کامیابی سره دا وو بلین ډالر د درې کالو پروګرام دی. نو د پوهانو دغه وینا ده چې پاکستان هغه خطرونه راوته دي اکانومي یا اقتصادي د استحکام په لور باندې روان شوی دی او اوس هم دې کې چې کوم غړ غړ چیلنجونه دي هغه دا یو دوامدار استحکام په لور باندې بوتلل دي چې ګټي عام ولس ته ورسي او هغه به علي چې کله دلته کې په دې ملک کې اقتصادي وده سي واشي کم شي دا وخت نړیوال مالیاتی یا سٹیٹ بینک او دا غرن ورلد بینک چې کم دا غي پیشن کوي کړي دا نو هغه د بہت ونی مو فیصدی پمیاس کې دا او بیا سرون کې دا وایي چې ترکمه پورې دا اقتصادي وته شپګنیم یا شپږ فیصدی ته نوی رسیدلې نه خو په ملک کې اقتصاد مخ په وړاندې تللی شي نه د روزګار موقع ملاوي دي شي او نه په غربت کې کمی راتلی شي نو اوس هم دا رنګ دا چې کوم پرون یو رپورت پور شوی دی نن هم هغه دی وایي چې احتیاط چې کوم ټارګټ دی نو پاره کې تر دې دمه اتو میاشتو کې دوی ته سره پاسه شپږ سوه ارب روپو د ټیکس د کمی مخه ده نو زیاتره زور په دغه ټیکس باندې دی دویم چې د پاکستان ټولو نه غټه یو ستونزه ده هغه د انرژي سیکټر دی چې په هغه کې د بجلی او ګیس د دومره غټو لړو بایو په وجود هغه تقریبا 3000 ارب روپو ته دغه گردشي کردې رسیدلی دي نو دغه ټولو باندې به دغه آی ایم ایف دغه چارواکي پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې آیا دغه بهتري په دغه سیزنو کې څنګه راشي بل غټ چیلنج سیرون کې وایي چې هغه پرایوټایزیشن عمل دی کوم چې آی ایم ایف وایي چې پاکستان د زر تر زره دا سر تورسي په پاکستان حکومت تر دې د دغه پرایوټایزیشن کې څه کامیاب نه لیدل کېږي ولې چې رومبیر دوی د پی ای ایس کم پرایوټایزیشن کو نو هغه ته څه خاص خلک ران بولی او له مخې تر نه غل صرف یو بولی ولا راغله او هم ته کم به رقم بولی ورکړي وو نو هغه هم ناکامۍ سره مخ شوی دی نو دغه یو شمیر چیلنجونه دي اوس هم پاکستان ته خاص کر د ټیکس د پرایوټایزیشن حکومتي خرچې کمول چې دغه ټول باندې با
دا ایم ایف د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. الیاس خان صاحب، د اقتصادي پرمختیا لپاره په ملک امنیت لومړی شرط دی، بیا دغلته سیاسي ازادي، د ازادي وینا کولو د حق ازادي، او په ملک د انصاف، او بیا د غشن یو شمیر نور علتونه دي چې هغه د اقتصادي پرمختیا لپاره یو څو مهم سیزونه بلل کیږي. او په تیر وفد کې چې کوم د ایم ایف پاکستان ته راغلو هغه د دغه سیزونو جاج اخسته، او په هغه جاج اخستو باندې که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې هغه څومره اطمینان خودلې دی، او یادا چې وسنی چې کوم حالات دي، آیا دغه امنیت د ملک دننه هغه سمبلل کېدی شي، او دا وخت چې کوم اقتصادي پرمختیا لپاره چې کوم اټکلونه کیږي نو آیا داسې کوم امکان شته چې په داسې حالاتو کې د ملک اقتصاد وده وکړي او دغه اهداف ترلاسه کړي؟ زه فکر کوم چې د الیاس خان صاحب سره زمونږ کرخه د ټلیفون قطع شوې ده، او چې څنګه هغه بحالیږي نو الیاس خان صاحب څخه به د دغه پوښتنې ځواب اخلو چې په ملک کې موجوده حالات دا د دې وړ دي چې د ملک دننه د اقتصاد وده یا د هغې لپاره چې کوم اهداف ټاکل شوي دي دغه اهداف به په موجوده حالاتو کې چې کوم د ملک امنیت وزه ده، په ملک کې دننه کوم د انصاف خبره کیږي، د ازادي وینا خبره کیږي، په ملک کې دننه سیاسي ازادي وي، نو د دغه سیزونو په غیر موجودګۍ کې د ملک الیاس خان صاحب مام دغه پوښتنه کوله چې په ملک کې دننه کوم حالات دي دا وخت د امنیت وزه ته ګوري، که سیاسي ازادي ګوري، دغلته کې د میډیا ازادي ګوري او د امنیت وزه ته ګوري، نو داسې حالاتو کې د د اقتصادي اهداف چې کم ټاکل کیږي یا ټاکل شوی دا غي سر تر رسولو یا پوره کولو داسې کم امکانات ښکاری په داسې حالاتو کې چې په نږدې یو کې د آی ایم ایف یو ډله د دې جاج اخستلو لپاره هم پاکستان ته راغلی و؟
جی اشفاق صاحب، بالکل، دا هم د ټولو نه غټې ننګونې دي کوم چې موجوده حکومت ته دا وخت وړاندې دي چې هغه دلته کې د امنیت خراب وزه ده یا دلته کې سیاسي بې ثباتي ده، نو دغه دواړه یو ښه ماحول دی دپاره پکاري، نه صرف په ملک کې دننه سرمایه کارو دپاره، بلکې چې کوم خاص کر د هیواد ترقی یا دلته کې چې کوم موقع د روزګار ملاویږي نو هغه فارن ډایرکټ انویسټمنټ یعنی بهرنۍ پانګونو سره ملاویږي چې د بهر هیوادونو نه دلته کې خلک راشي، کمپنیان راشي او سرمایه کاری وکړي، نو دغه ټولو دپاره ښه امنیت او ورسره ورسره سیاسي استحکام د ټولو نه زیات ضروري دی. او څېړونکي دغه وینا ده چې خاص کر تیره چې کوم د آی ایم ایف دغه تکنیکي ډله راغلې وه نو هغوی په دغه خبرو باندې هم د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې، په هغې کې خاص کر حکومتداري ښه کول، دغه رنګ بډې رشوتونه ختمول، په عدالتونو کې چې کم انصاف نه ملایويږي یا دالا ادنیونا په کاروباري حل ځلو کې سپه اډرونه ورکول یا لاس وهنه کول نو دا ټول سیزونه پاکستانی چارواکو او بلکې د پاکستان چیف جسټس سره همدا پړو بيزلو چې د ایم ایف او چارواکو کی برابرۍ او چیف جسټس سره به غو ملاقات کوي په مختلف انصاف او اسانه طریقه سره ورکولو یا خلکو ستونزې حل کولو باندې به سره خبرې کوي. نو دا ټول هغه سیزونه دي چې دا واخه پاکستان کې د کامل د لکېږي او سیړون کې دا وایي چې ترکه میں پورے کو پاکستان کی امنیت تھی وضع شیوی نوی او موجودہ چکم سیاسی بے ثباتی دا ہر وقت دغا یو غیر یقینی صورت حال چھ آیا دا حکومت پسومنا مدہ چلی گی یا پاکستان تحریک انصاف بار بار دھڑکی ور کئی نو دغا سرہم پریشانی جوڑی گی خاص کر کاروباری خلق کو دپارا نو دغا قسمہ حالات پاکستان تروڑان دی او بیا هم د سیډونکو دغه وینا ده چې د دې چیلنجونو باوجود پاکستان چې کم د ایم ایف دغه سخت شرطونه منلي دي او د پاکستان وزیر اعظم په خپله دا په تیغ باندې ویلي چې ایم ایف مونږ باندې پوزه په ځمکه باندې راخله یعنی په پوزه باندې په مونږ لکیرې راخلې دي دا داسې شخص شرطونه مونږ دغه ومنل او بیا اقتصاد پوهان دا وایي چې دغه شرطونه منلو سره دومره وشو چې کم هغه عدم استحکام پلو زمون اقتصاد روانو نو هغه ادری دو قدمش او اوس استحکام راغله دی خدا به دوامدار کیدل لپاره اوس هم دی کی ډیر وخت لګي او دغه چې کم اقتصادي اصلاحات دي دغه په پاکستان تر راتلونکي دریو کالو پورې پدې باندې بشپړ عمل کوي.
الیاس خان سے په پاکستان کې د ټیکس بلکې په هر ملک کې کچرته په ټیکس کې اضافه کیږي او کله د تیلو د بجلی د گیسو د هغې کله بای پورته خیجي یا په ګرانی ملک کې راځي ظاهره خبره ده زور د عوام نه وځي اولس نه وځي. په پاکستان کې د ایم ایف په غوښتنو کې یوه غوښتنه دا هم و چې ګڼې د ملک چې کوم سرکاري خرچې دي اخراجات دي په هغې کې د کمی راوستل شي لکه په هغې کې د ججانو او یا دغه شانته کې د سیاسي مشرانو د وزیرانو د هغې د کابینې د غړو او یا د مشیرانو یا چې کوم دغلته کې نور سرکاري افسران دي د غي په خرچو کې به تهاشا اضافه شوی دا لکه مطلب د مصرف کې د تیر سو مدیر هسي په دغه ملک کې بیا غوي ته چې د بجلی په مت کې څومره اسانتیاوي ورکړې شوې دي د ګیس په مت کې ورکړې شوې دي د غي د گاډو خرچې د غي د نوکرانو د ټولو سيزونو کې د کمو خوختنې شوې وي چې ګنې دغه سرکاري خرچې دې راکمې کړې شي. د حکومت لخوا په دغه باندې تر اوسه پورې هغه شنګام نه اخیسته شوی نه په دغه باندې څوک ذکر کوي او کګرانی راولینو په بجلی کې راځي په ګیس کې راځي او دغه ګرانی به د عام اولس نه د غیزور وزي. آیا دغه سیسته حکومت تر اوسه پورې غاړه کې خو دی د دې کم داسې پیشبینی کړي چې ګینې دوی به سرکاري اخراجاتو کې هم خپل کمی راولي؟
جی اشفاق صاحب دا موجوده چې کم دغه کیس په پاکستان ته ملایويږي نو دې کې اوس دغه د وړاندې شرطونه وو چې آیا چې کم دغه ستاسو د یو خو په اف بی آر کې په خپله پالیسي فیډرل بورډ آف ریونیو جوړول هغه بالکل پالیسي وینګ به جدا وي او ټیکس راټولولو وینګ به جدا وي. دا پړونګي ځل په پاکستان کې وشو د کم له وجې چې دا ویل کېږي چې د پاکستان ټیکس نظام کې به اصلاحات راشي یا پاکستان کې چې کم په بی آر کې په زر ارب روپو نه تر دو زر روپو پورې دا تور لګي چې کرپشن کیږي هر کال دغه باندې بس څه ناڅه کابو ومنتلی شي. دغه رنګ چې کم اعلی حکومتي چارواکي دي پړونګي ځل یو اونۍ وړاندې د پاکستان پارلیمنت یو بل پاس کړی دی چې ټول غټ غټ چارواکي سیاسي افسران به خپل چې کم دغه اساسي دي هغه به ډیکلیئر کوي او هغه به بالکل پبلکیږي. نو دې سره سره چې کم اوس څلورو واړو صوبو د پاکستان په تاریخ کې پړونګي ځل دغه تا په کرکیلی په آمدن باندې ټیکس ولګول شو د کم چې د سند حکومت یا پنجاب نن سخت مخالفت کېدو او چونکه آی ایم ایف د پروګرام نه بغیر اوس پاکستان سره بل سلار نشته دی نو دغه کې مشکلات شته دی. حکومتي خرچو کې اوس هم هغه رنګې کمی نه دی راغلی لکه تیرو ورځو کې دوباره وو مشیران او دغه سپیشل اسسټنټ او تقریبا د لسونه زیات کسان واخیستل شو او هغه د کابینې غړي جوړ کړل شو خو دغه نیوکې په حکومت باندې کیږي او د سیړونکو بیا دغه وینا ده چې کم خاص کر په کرکیلا دغه رنګ په توک او د پرچون دکانداران د ټیکس جال د لاندې راوستل او ټیکس بیس راتلونکي دریو کالو کې د موجوده 10% نه 30% پورې چې په هغې کې شتمنه ډلې په ټیکس جال کې راوستل دغه ټول د آی ایم ایف او دغه ډیلیګیشن دلته کې د دې سفر او د پاکستانی چارواکو سره دا مسلې روښتل د دې برخه ده. نو دوی به د دې نه رسو بیا دغه ټول خپل سپارښتنې د اگزیکټیو بورډ ته د آی ایم ایف وړاندې کوي او هغوی بیا په دغه هر څه د پاکستان حکومت لخوا اوچت کړی شوي ګامونو باندې اطمینان سرګند کړلو. نو د هغې نه رسو بیا به پاکستان ته یو اشاره یو ارب ډالرو دغه قسم راویږي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب ستاسو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے د پختونخوا صوبې په لایف سٹاک محکمه کې د بیلابیلو ناروغیو د څارویو ساتلو او د هغوی د خې خصمانی لپاره ویکسین تیاریږي او د ویکسینو دغه تجربه لومړی په منګکانو او سویانو باندې کیږي چې لکه بل یې نتیجه مثبت راشي بیا حیواناتو ته ورکول کیږي. ملک وقاص په دې اړه باندې د ډیوه خبریال دی یو راپور تیار کړی.
د پېښور په لایف سټاک محکمه کې بیلابیل ویکسین جوړول کیږي چې د سارو د طبق ګلګوټو او د نورو ناروغو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي. دغه ویکسین چې کله تیار شي نو په لیبارټری کې څېړونکي دا معلوموي چې آیا د دې کیفیت او اثر څه دی او څومره جراثیم لري چې هغه کنټرول کړل شي. دلته په دې لیبارټری کې دغه ویکسین لومړی په حیواناتو یعنی منګکانو ګینی پیګز او سوو باندې ټیسټ کیږي او بیا د هغې وروسته چې مثبت نتیجه ورکړي نو بازار ته ورکول شي.
دغه لپاره دلته کې زموږ سره د مختلف قسمه لیب انیملز دي، مایس دي، ریټس دي، ګینی پیګز دي، ریبټس دي، پاغي کې دا ټیسټونه کول دي چې مارکیټ ته دتلو نه مخکې هغه ویکسین مونږ دلته کې چیک کو چې آیا دا صحیح دي نه دي صحیح، آیا دا سیف دي یا نه دي سیف. نو چې دا ټیسټونه پاغي باندې کله کمپلیټ شي داغه نه بعد دا ویکسین بیا مونږ مارکیټ ته ورکو.
د سیړونکو د وینا تر مخه وخت په وخت په میخو، سندګانو، واګانو، ګډو، بیزو، چرګ چرګړو او مرغو کې بیلابیل ناروغه پیدا کیږي چې نه یوازې حیوانات متاثر کوي بلکې د کروندګرو اقتصاد ورسره هم خرابېږي. په سارو کې اکثر د طبق او ګلګوټو ناروغې په عامه توګه موندل کیږي چې ویکسین یې موجود دي او دا چې دغه ویکسین سارو ته څنګه او کله ورکول ضروری وي.
د طبق په باره کې جدا ویلې کیږي چې دا سارو نه وجني خو مالک وجني معاشي لحاظ سره، ځکه چې په دې کې د پیو پیداوار چې کم وي هغه ډېر زیات کم شي. د طبق د پاره چې کم ویکسینز دي نو هغه په کال کې دوه ځله لګولې کیږي، په فروری مارچ کې او په نومبر او په دسمبر کې. د دې چې کوم د شپږ میاشتې قوت د دې شپږ میاشتې د مدافعیت دورانیه ده، د هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې هغه د مدافعیت دورانیه ختم شي. د دې نه علاوه چې موږ سره چې کوم دی د ګلګوټو کوم ویکسین دی دام په کال کې دوه ځله لګول غواړي، دا په مئی جون او په نومبر دسمبر کې لګول غواړي. دغه شانتې انتریکس پور ویکسین دی، دا ویکسین چې کوم دی دا چیلو ګړی بیزو ته غواګانو میخو ته په کال کې یو ځله لګول غواړي.
د پېښور لایف سټاک محکمې لیبارټری د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلی دی او دلته خپلې تجربې کوي. دغه زده کوونکي نه یوازې د څېړنو په برخه کې کار کوي بلکې د عملي تجربو لپاره ورته هم فرصت ترلاسه کوي.
د ریسرچ مقصد دا دی چې کم زموږ سره لوکل ډرګ دي دغه په انسان باندې ډېر زیات سایډ افیکټ دي. اوس مونږ دا ریسرچ کوو، دا کوشش کوو چې مونږ هغه لوکل ډرګز چې کم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې دا غي کم سایډ افیکټ دی مونږ کم کوو. دا غیر پر مونږ میډیسنل پلانټ یوز کوو، دا غیر مونږ میډیسن تیارو چې مونږ دغه سایډ افیکټ لوکل ډرګز کم کوو. نو دا پر مونږ په دې باندې ریسرچ کړی دی سر.
اوس دې لپاره مونږ د مایس چې کوم دی سلیکټ کړی دی دلته پېښور کې راغلی وو پېښور ته دلته مونږ ته د مایس میلاویږي
په سرکاري لیبارټرو کې د ویکسینو جوړولو سره نه یوازې د سارو صحت محفوظ ساتل کیږي بلکې د علمی او عملی پرمختګ لارې ورسره هم جوړیږي ملک وغاس وایس اف امریکا ډیوا په خبر
د ملګرو ملتونو د اټکل تر مخه د روان کال 2025 د مې میاشتې پورې په افغانستان کې په سختې خوارزواکۍ اخته نږدې 1,350,000 ماشومانو په ګډون د 15 کلونو څخه د کم عمر خوښه 3.5 میلیونه پورې ماشومان او 1.2 میلیونه امیدوارې ښځې او شیدې ورکوونکې میندې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته شي د لیوه خبريال برزاق د دقیق نور تفصیل تاسوي
ملګر ملتونو پور ریلیف وی پان خپل ریپورت کې ویلي چې په دیش میرا کې اتلکا وش په تزر او درې سوا په سختي خوارزواکۍ او نږدې 2.6 میلیون د منځنۍ کچې په خوارزواکۍ اخته ماشومان شامل دي د روغتیا د چارو پوهان د شمیرې د تشويش وړ بولی او وای د خوارزواک ماشومانو که په وخت غور اونکړي شي نو دوی دایمي مازوره کېدلې او یا زیات تر پکې ژوند لا سور کولې شي
خوارزواکي یا مالنیوټریشن یو کلینیکی سندروم یا پاتولوژیک حالت ته کوم چې د یو یا سو اساسي غذایی موادو لکه پروتین کاربوهایډریټ او شخمیاتو د نسبی یا مطلق کمول لامل رامنځته کیږي خوارزواکي ماشومان نظر نورمال ماشومانو ته د دوی قد او وزن کم اوسیږي او همدارنګه دوی ضعیف اوسیږي د خوارزواکو ماشومانو د بدن مافیت کې ټیټ اوسیږي نو دوی مختلفو ناروغیو لکه سینه بغل نس ناسې توبرکلوز نورې مختلفې میکروبي ناروغي همدا لامل کې دغه ناروغانو ته په وخت لاسرسي او درملنې ونشي نو دوی په مرګ هم تمامې دي شي
په ریپورت کې په خوارزواکۍ د شپږو او یو کم شپې ته میاشتو ترمنځ د غشمیر ماشومانو د اخته کېدو اټکل د تیر کال جون څخه د روان 2015 کال د مې ترمنځ شوې او د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره په سمدستي توګه د مداخله غوښتنه شوې ده ریپورت خای هم په دغه موده کې به 1.2 میلیون امیدواري او شیدو ورکوونکي میندې د سخت خوارزواکۍ له ناروغۍ سره مخ شي کارپوهان وای د خوراک د کمی سره مخ ماشومانو او میرمنو په شمیره کې د زیاتوالي لوی علتونه خراب اقتصادي وضعیت او د نړیوالو لخوا د افغانانو سره مرستې کمیدل دي
کچیرته په دې کې نړیوال ټولنه دولت همکاري ونه کوي او دا پیښه په همدې شکل باندې دوام پیدا کوي نو د دې احتمال شته چې اوله درجه خوارزواکۍ دوم درجه تواوړي دوه مدي دریم تواوړي او دریم مدي بل اخرت سره مې او هغه حالت حالت تولاړي چې د خلکو لپاره وبیا نرجې باندې دونکي نتایج ولري نو بناان د کې لازمه ده چې دولت همکاري وکړي د بینالمللي ارګانونو سره
د ریپورت تر مخه په خودلی شوی موده کې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د ټولو اخته شوو ماشومانو 20% په 15 ولایتونو کابل هلمند ننګرهار هرات او کندهار کې ثبت شوې دي د روغتیا د چارو پوهان وای د یاد ناروغي مخنیوي د پاره د خلکو اقتصاد ښه کول او بې وزله کورنو ته په سمدستي توګه مرستې رسول اړین دي
تو څلور پرتو سیمو د بیا د وړیا درمل واکسینونه او سم پاک خواړه وبور ته ورسول شي او مور خپل باید د زیګونو ترمنځ د دې د واټن زیات کړي شي شمان ته د مو شو دي همدارنګه واکسینونه ورته وکړي او په وخت یې روغتي مرکزونو ته ویسي هم د کارون لاملم کوي شو د فرزاکي مخاوني شو
د افغانستان سره ډیری بهرنۍ مرستې روستل هغه په ټاپه ودریدلې کله چې طالبان واک تر لاسه کولو پس په هیواد کې د خزو او جنکو په تعلیم او کار بندیز او نور یو شمیر محدودیتونه وضع کړل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا پرستو کې ویلیو چې روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.3 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور
قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم پدې ځکه پای ته رسیږي. د دیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو د دیو په پانا ویو ویډیو رادیو ډاٹ کام باندې سلی دي ساته کې شي. په دغه کې تاسو د ژوند سره تړلی یو شمېر موضوعات په دغه کې ذکر شوی دی او دغه سره سم تاسو د نړۍ په اقتصاد، په امنیت او په زده کړو او په کاروبار تجارت باندې هم په دغه ویب سایټ باندې چې کوم خبرونه زموږ موجود دي بګی تاسو راپورونه مرکه کته دسته او اوریدئ. زه سره د خپل ټیم سره خپل اجازه خپل لري تلافه ماته.